بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د کب میاشتې لومړۍ نیټه د 1444 قمری کال د رجب مبارکې میاشتې 9 او د 2023 زیږدیز کال د فبروري میاشتې 6 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د زلزلې ناورین په اوج کې پر سوریې د اسرائیلو برید تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې خپرونې ته غوږ شئ. وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو او په پای کې به هم د هر کله راشه خپرونه تاسو ته وړاندې شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. قدر منوریدونکو له دې وروسته زموږ خبرونه پیلیږي ستاسو د ملتیا په هیله. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د مونیخ کنفرانس اعتبار ته زیان رسیدل. د ډالرو پر ځای له ریال او یوان څخه د ایران او چین کار اخیستنه. په تورخم کې د طالبان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته. او په پاکستان کې د بس موټر چپکېدو له امله 70 کسانو ته اوښتې مرګ ژوبله. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې چلند د ټرمپ د غیر موثر سیاست دوام دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر وویل په وروستیو میاشتو کې د اروپایي ټولنې چلند د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نامناسبو سیاستونو دوام دی. د ایران بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او ویان د عمومي څانګې د راپور له مخې د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د یکشنبه په شپه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې د اسلامي انقلاب د بریا په کلیزه کې د میلیونونو ایرانیانو شاندار شتون ته په اشاره سره له ترهګرو ډلو په ملاتړ کې د ځینو اروپایي هیوادونو پر چلند سخته نیوکه وکړه. امیر عبداللهیان د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د بندیزونو د تکراری او پخواني سیاست په یادولو سره وویل په وروستیو میاشتو کې د اروپایي ټولنې چلند د امریکا د پخواني ولسمشر ټرمپ د غیر موثر سیاست دوام دی چې د بشري حقونو مفاهیمو په استفادې سره د دوه مخی او غیر حقیقي معیارونو دوام ثابتوي. د ایران د بهرني سیاست د څانګې مشر همدارنګه د ایران د اسلامي جمهوریت او د اټومي انرژۍ آژانس ترمنځ د ملګرتیا د دوام په اړه وویل که دغه اداره په تخنیکي او غیر سیاسي لیدلوري عمل وکړي او د موضوع حل لپاره یو چوکاټ ته د رسیدو امکان شتون لري. کنانی چافی د مونیخ کنفرانس اعتبار ته لوی گزار ورکړل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د مونیخ پر امنیتي کنفرانس نیوکه وکړه او ویل تنظیمونکو په خپلو اقداماتو سره د دغه امنیتي کنفرانس اعتبار ته ستر ضربه رسولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی چافی د دوشنبه په ورځ له خبریالانو سره په اونیزه خبري غونډه کې زیاته کړه د امنیت په نوم جوړ شوی کانفرنس چې رامنځته شوی دی، باید د نړیوالې ټولنې ټولو غړو ته یو شان فرصت ورکړي چې د نړیوال امنیت او نړیوال نظم او هغه میکانیزمونو په اړه چې په دې برخه کې د ثبات او امنیت په ټینګښت او پیاوړتیا کې مرسته کوي، د فرصتونو په اړه خپل نظرونه او ارزونې څرګندې کړي. کنعانی شفیع په دې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د سیمه ییز امنیت په شورولو او ټینګولو کې تر ټولو مهم هیواد دی او د نړیوال امنیت په ټینګولو کې یو له اغیزمنو او مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی زیاته کړه دا چې دغه کنفرانس د امنیتي کنفرانس په نوم رامنځته شي او ټاکونکو هیوادونو لکه د ایران اسلامي جمهوریت او د روسیې په شان یو مهم هیواد ته بلنه ورنه کړي، په دې معنا ده چې هغوی د نړیوال نظم او امنیت په هکله د مختلفو نظریو او څو اړخیزو نظریاتو د وړاندې کولو فرصت په لاس کې نیولی دی چې دا په نړیوال ډګر کې د یو اړخیزتوب د پیاوړتیا په لټه کې یو ګام دی. د ایران او چین د ډالرو حذفولو او سوداګرۍ ترسره کولو لپاره د ریال یوان پر کارونې هوکړه وکړه. د مرکزی بانک نړیوال مرستیال د ایران او چین ترمنځ د ډالرو له منځه وړلو او په سوداګریزو چارو کې له ملي اسعارو څخه د کارونې له هوکړې خبر ورکړی دی. په تیرو کلونو کې ایران او چین په دریو لویو برخو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، دفاعي او جیو پولیټیک ستراتیژیک کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي او د 15 کلن ستراتیژیک سند لاسلیک کول د دې پروسې بشپړولو لپاره یو مهم ګام و. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د مرکزی بانک نړیوال مرستیال محسن ملا کریمی د دوشنبه په ورځ د ډیجیټل بانک دارایي د نهم کنفرانس په څنډه کې له خبریالانو سره د لیدنې په ترڅ کې بیجینګ ته د ولسمشر د اسلامي جمهوریت ولسمشر په سفر کې د ایران او چین ترمنځ د بانکدارۍ موافقې ته په اشارې سره زیاته کړه. د ایران او چین ترمنځ بانکي موافقه ترسره شوې او د دواړو هیوادونو له سوداګرۍ د ډالرو لیرې کول د کار په لومړیتوب کې ځای لري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام راډو زموږ د همکار آصف شینواري رالیږل شوی راپور ته چې له جلال آباد څخه موږ ته راستولی دی.
د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ او ترافیکو پر مخ وتړل شوه، که څه هم چې طالب چارواکو یې تر اوسه لامل نه دی روښانه کړی، خو وایي پاکستاني لوري په خپلو ژمنو عمل نه کوي. د تورخم پوځي کمیسار مولوي محمد صدیق باختر دولتي اژانس ته ویلي چې د طالبانو حکومت د لوړ پوړو چارواکو له حکم وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ، ترافیک او ترانزیټ پر مخ وتړله. که څه هم چې نوموړي د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې پاکستاني لوري تر پر خپلو ژمنو چې هغه یادونه نه ده کړې عمل نه دی کړی. د تورخم پوځي کمیسار ویلي چې له پاکستاني لوري سره پر خبرو بوخت دی، خو له خلکو یې غوښتي چې تر وروستۍ خبرتیا پورې تورخم ته له سفر کولو ډډه وکړي. پر تورخم دروازه له پاسپورټ او ویزې پرته هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. له څه مهال راهیسې پاکستاني لوري موافقه کړې وه چې هغه ناروغانو ته به چې په افغانستان کې درملنه ناشونې وي له پاسپورټ او ویزې پرته له پیوازې سره پاکستان ته د تلو اجازه ورکوي، خو خواوشا یوه اونۍ وړاندې پاکستاني لوري له ښځینه ناروغانو سره د هغوی شرعي محرم د نشتو په پالمه د ناروغانو د تګ راتګ پروسه هم ودروله، چې د یوې ورځې په تیرېدو سره له افغان لوري سره تر خبرو اترو وروسته بیرته پیل شوه. له اقتصادي پلوه تورخم د افغانستان خورا مهمه دروازه ګڼل کېږي، چې تړل کېدل به یې له شک پرته افغان او پاکستاني سوداګرو ته درانه مالي زیانونه ورواړوي، او د دواړو هیوادونو په بازارونو کې به د توکو د بیو لوړېدو له امله ولسي خلک هم له ستونزو سره مخ شي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د تورخم پولیسي لارې مسؤل محمد صدیق د شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان په ګډه پول د دې لارې له تړلو خبر ورکړی. د ښاغلي صدیق په وینا دغه لاره د پاکستان له لورې خپلو ژمنو ته د نه ژمنتیا له امله د بروړونکو موټرو په ګډون د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د نن ورځې راپورونه پر دې پوله د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. د شفقنا خبری آژانس راپور له مخې سیمه ییزو سرچینو نن سهار د دغې نښتې د تاییدولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دواړو لورو پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړي دي. دغه سرچینې د پاکستانی ځواکونو سره په نښته کې د یوه طالب د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. په تورخم کې طالب چارواکو تر اوسه دغه نښته تایید کړې نه ده. دغه طالب چارواکي د پولې د تړلو په اړه د پاکستان د نه پوره شوي ژمنو یادونه نه ده کړې، خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې پاکستانی پولیس له پولې د وختو پر مهال له افغان وګړو څخه په زور پیسې اخلي. او په پاکستان کې د یوه بس موټر چپه کېدو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان په ختیځ کې د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله لږ تر لږه واویا کسان مړه او ژوبل شوي دي. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې په دغه پیښه کې چې نن د دوشنبې په سهار د پنجاب په صوبې کې رامنځته شوه، څوارلس کسان وژل شوي او درې شپېته نور ژوبل شوي دي. همدارنګه د دغې پیښې ټول قربانیان او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. پاکستاني پولیسو لا هم د پیښې په اړه د پلټنې په حال کې دي. تیره میاشت د پاکستان په سویل کې د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلوېښت کسان ووژل شول. د افغانستان د ګمرک ادارې عایدات راغونډ شوي دي. زموږ خبریال وایي چې د افغانستان له ګمرکونو څخه په لومړي ځل 100 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت خبر ورکوي چې د هیواد د ګمرکونو په تاریخ کې دا اول ځل دی چې په 11 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ عواید د ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. یاد وزارت ویلي چې د مخکینی حکومتونو د ګمرکونو کلنۍ عواید له 2 میلیارد افغانۍ څخه پورته شوی نه و. د ګمرکونو په عوایدو کې د دغه بې ساري زیاتوالي دلیل صفر ته د فساد راکموالی، د مسلکي او ژمنو کادرونو ګمارل، په ګمرکونو او په کارونو کې په پوره ډول صداقت او رښتینولي خودل کیږي. له بلې خوا مالی وزارت ژمنه کړې ده او ویلي دي چې د ګمرکونو د عصري کولو او په ټولو ګمرکونو کې د سوداګرو ته د لازمو اسانتیاوو د چمتو کولو په برخه کې خپلې هڅې کوي چې ګمرکي عواید په پوره روڼتیا سره دولت ته وسپاري. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. قدرمنو اوریدونکو، د تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولو زموږ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې موضوع یې ده د زلزلې ناورین په اوج کې پر سوریې د اسرائیلو برید. صهیونیستي رژیم د یکشنبه په سهار یو ځل بیا د سوریې پر پلازمینې دمشق برید وکړ. د خپره شویو خبرونو له مخې په دغه برید کې شاوخوا 20 تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سوریې هوایي دفاعي سیستم هم توانېدلی چې د اسرائیلو 2 توغندې شن کړي. که څه هم ځینو عبري رسنیو دعا کړې چې دا برید په سوریه کې پر ایراني تاسیساتو ترسره شوی، خو د سوریې سرچینو ویلي چې د صهیونیستي رژیم لخوا پر ایراني ودانیو برید نه دی شوی او د استوګنې سیمې او ملکي وګړي په نښه شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا برید په فارس خلیج کې د اسرائیلي میلیاردر ایال اوفر پر کښتۍ له برید 2 ورځې وروسته ترسره شوی دی. په بل عبارت، صهیونیستي رژیم هڅه کوي دا پیغام ورکړي چې دغه برید یو متقابل ځواب و. له دې سره هغه هڅه چې له دې ادعا سره په ټکر کې دي هغه دا ده چې د صهیونیستي رژیم د تېرې یکشنبې ورځې په سهار د دمشق په څنډو کې ملکي خلک او د استوګنې سیمې د صهیونیستي توغندیو په وسیله په نښه شوي دي. بل مهم ټکی دا دی چې دا برید په اشغال شویو سیمو کې د داخلي کړکیچ زور اخیستو سره سم ترسره شوی دی. تېره ورځ په پرله پسې توګه د 10 اونۍ لپاره د اشغال شویو سیمو خلکو د قضایي سیستم پر وړاندې د بنیامین نتنیاهو د کابینې د کړنو په اعتراض کې مظاهره وکړه. دا مظاهره خې چې د بنیامین نتنیاهو کابینه خورا په ناوړه وضعیت کې ده، ځکه چې په لسګونو زره خلکو د کابینې ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه. له همدې امله داسې ښکاري چې بنیامین نتنیاهو د اشغال شویو سیمو د داخلي عامه افکارو د اړولو په هدف د سوریې پر ضد یو نوی برید تنظیم کړی دی. پخوانۍ تجربې ښیي چې دا ډول اقدامات د اشغال شویو ځمکو بحران نشي کمولی. بله مهمه مسله او ټکی دا دی چې پر سوریې د صهیونیستي رژیم برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په دې هیواد کې د ریختر په کچه د 2.8 درجې زلزلې له امله تر اوسه 15,000 کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل او لادرکه شوي دي. د سوریې حکومت هم له زلزله ځپلو سره د مرستو په حال کې دی. دا برید ښیي چې د قدس غاصب رژیم اصلا د بشري ناورینونو پروا نه لري. له دې سربیره د صهیونیستي رژیم دغه برید په داسې حال کې ترسره شوی چې د داعش ترهګرې ډلې بریدونه او په سوریې کې له زلزله ځپلو حالاتو څخه د هغوی په ګټه کار اخیستل د صهیونیستي رژیم او د داعش ترهګرې ډلې ترمنځ مستقیمه اړیکه شتون لري. په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی د صهیونیستي رژیم د نویو بریدونو او د سوریې پر ولس باندې د داعش ترهګرې ډلې د حملو لړۍ ته په اشاره سره د دغو دو ترهګرو ډلو همغږي یوه طبیعي او ارثي اړیکه وګڼله چې د سوریې د ملت پر وضعیت یې د دوه اونۍ مخکې د ویجاړونکې زلزلې له اغېزو سره مخ دی. هڅه کوي چې د دغه هیواد د خلکو دردونه او کړاوونه زیات کړي. په سوریې باندې د صهیونیستي رژیم د تیرې یکشنبې ورځې برید دا ثابته کړه چې بشري ناورینونه د دغه رژیم لپاره د خپلو سیاسي او جنایتکارو هدفونو د تحقق لپاره یو فرصت دی. نړیواله ټولنه لا هم د دغو جنایتونو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره هم په همدې ځای پای ته ورسېده. قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. قدرمن اوریدونکو، یادونه کوو چې تاسو کولی سئ د www.parstoday.ir/space سره چې دا زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، تاسو کولی شئ خپل نظرونه وړاندیزونه موږ ته راولیږئ او زموږ سره خپل مطالب شریک کړئ.
تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولري. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړی ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشټوالي د رحمت او هدایت د نشټوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبو کې زاری اسخرابی دی او زما محترم همکارې
فاطمی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي او څو ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو لما معمول سره سمول به د تهران او کوخونو د کابل او د ځینو بهرنی ورځپاڼو مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، په سر کې د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه را اخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه د بیلابیلو خبرونو تر څنګ دغه موضوعاتو ته هم انعکاس ورکړی دی. د سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې د صهیونیستي رژیم د جنگي الوتکو بریدونه دیش کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په داسې حال کې چې د سوریه مظلوم خلک د ویجاړوونکې زلزلې د ستونزو له هم سره لاسو ګریوان دي، د صهیونیستي رژیم جنگي بم غورځوونکې الوتکې په پلازمینه دمشق باندې توغندیز بریدونه کړي چې په پایله کې یې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې یوه ودانۍ ویجاړه شوې ده. د سوریه دفاع وزارت هم ویلي د اسرایلو دغه هوایی بریدونه د دمشق په شاوخوا سیمو کې د استوګنې ګڼې سیمې په نښه کړي دي. دغه ورځپان بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د مونیخ په امنیتي غونډه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو سره د مقابلې توان نه لري. او له دغه هیواد څخه راپورته شوي ګواښونه په سیمه کې له مهمو ستونزو موضوعاتو څخه شمیرل کیږي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د ترهګرو ګواښونو د غزیدا د خطرې په باب په خبرداری ورکولو سره ویلي دي چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره کافي جدیت او ظرفیت هم نه لري. بلاول بوټو زرداری ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري ناورین د دې لامل شوی چې سرپرست حکومت هغو ژمنو ته چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي عمل ونه کړای شي. بلاول بوټو زرداری په دغې غونډه کې په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. زرداری له سرپرست حکومت غواړي چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې پر خپلو ژمنو ودرېږي او په افغانستان کې پراخ بنسټه او ټول ګډون حکومت جوړ کړي. د پاکستان دغه چارواکي سرپرست د طالبانو د سرپرست له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت خارجه وزیر پرون د دغو څرګندونو په خبرګون کې هم ویلي دي چې په پاکستان کې ناکراری کومه نوې ښکارنده نه ده. دغه هیواد په تیرو دوو لسیزو کې له ناکراریو او بد امنیو سره لاس ګریوان دی او باید په هغه هیواد کې د ناامن وضعیت مسؤول افغانستان و نه بلل شي.
ایزان و اسم رازو ده تهران چا که هن رسپانی تا. ده غو رسپانی لیکی چه ده ایران و ده چین پریکو بانده ده امریکا، اسرائیل و ده اصلاحات و ده مدعیان و گر و غصت رنوان لنده یو مقاله لیکلی چه زینی برخی تاسته ورنده کو. چین تا ده ایران ده ولسمشر سید ابراهیم رئیسی لورستی سفر و رستا ده ده غرافور و خبریده مهم بلیل کیجه. زکه چه لویدیز رسانوی اصوا کرد ده سفر ناکام وشهی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سفر کې د تجارت، کرهنې، صنعت، انرژي، بېخبناو په شمول په ټولو زمینو کې د ملګرتیا او د پراختیا په اړه ښې موافقې ترسره سوي دي. په عین حال کې د چین او ایران تجارت تیر کال د 1% په زیاتوالي سره 15.8 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دي چې په تجارتي او اقتصادي برخه کې د ایران او چین د تجارتي اړیکو د پراختیا او مخ په ودې بهیر ښودنه کوي. حقیقت دا دی چې امریکا د خپلو نړیوالو لیدتوګو او سیاستونو د مخالفو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا له پیاوړتیا سخته ویره لري او د ختیځو قدرتونو له لورې د خپلې نړیوالې سلطې په خطرې کې پرېوتلو په اړه اندېښنه لري. په همدې دلیل د چین او ایران په اړیکو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره له خپلو ټولو اړمونو څخه استفاده کوي چې پکښې تر ټولو مهم اړم یې اسلامي ایران او چین پر ضد د زیاتو بندیزونو اعمالول دی. خو په عین حال کې دواړه هیوادونه د خپلو ملي ګټو په درکولو او د سترې ستراتیژۍ په غوره کولو سره په ټولو برخو کې د ملګرتیا د پراختیا سیاست تعقیبوي او تراسه اجازه نه ده ورکړې چې د ایران او چین په اړیکو کې کوم ګډوډۍ رامنځته سي. د سیاسي مسلو کارپیژندي په دې باور دي چې د ایران او چین اړیکې له مختلفو اړخونو مهمې دي چې د نړیوال انډول په رامنځته کولو کې ډېرې اغېزمنې کېدلی شي. دا په دې معنا ده چې دنیا نړیوال بدلونونو په ډګر کې نوې بدلونونه تجربه کوي چې په پریکنده توګه د امریکا د خوښې وړ نه دی. پر دې اساس هغه څه چې د ایران او چین لپاره مهم دی دا دی چې په نړیوال بدلونونو د امریکا د ویجاړونکو اغیزو خنډ وشي. ورسپانه زیاتوي چې په هر حال د ایران اسلامي جمهوریت او چین په لټه کې دي د شانګهای د ملګرتیا سازمان په شمول په مختلفو چوکاټونو کې خپلې څو اړخیزې ملګرتیاوې پیاوړې کړي.
درمون اوریدن کو اوسم که ستاسو خواخه وی زو کابل خواته او د کابل را ورسپانو څخه د مسیر ورسپانو انټرنیټي سایت یو کتنه کو او ګورو کې چې کوم خبرونو ته انعکاس ورکړي. مسیر ورسپانه په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز وایي چې په دفاع وزارت کې د هیواد ځانګړو ځواکونو د روزنې بهیر دوام لري. د دغه حکومت د سرپرست دغه امنیتي چارواکي زیاتوي کچیرې روزنې د دوی له وسه پوره نه و ځانګړي ځواکونه به د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته هم واستول شي. فسیودین فطرت دغه څرګندونې په خوست ولایت کې له منصوري قل اردو څخه د 450 سرتیرو په فراغت غونډه کې کړی دي. ورته مهال د پوځي چارو ځینې کارپوهان بیا د طالبانو په رسمیت نه پیژندنه هغه ستونزه بولي چې بهر ته یې د نظامي زده کړو لپاره د افغان ځواکونو د لیږلو مخه ډب کړی ده. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغانستان به په لنډه موده کې یو بشپړ او پیاوړی پوز ولري. د نظامی او امنیتي چارو شنونکو په اند افغانستان پر امنیتي ننګونو د بریا لپاره روزل شوي ځواکونو او عصري او پرمختللو پوځي امکاناتو ته اړتیا لري. او یو بل خبر چې مسیر ورځپاڼه لیکي، د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر وایي د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د بیجنګ او تهران د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازی حسن کاظمي قومي د ټویټر له لارې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیایونګ سره د خپلې لیدنې خبر ورکړی. حسن کاظمي قومي په خپل ټویټر پانه کې چې دا لیدنه د ایران او چین د ولسمشرانو د وروستیو توافقاتو د اجرایي کولو لپاره ترسره شوي او په کې افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په اکله د تهران او بیجنګ پر همکاریو خبرې شوې دي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس به هم د افغانستان مطبوعاتو ته د کتنې په پروګرام کې راسو. کلید ګروپ ته کلید ګروپ لیکي کسام له سیمې څخه باوري سرچینو ورته ویلي چې نن سهار د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په تورخم کې نښته سوې، خو د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي بیا دغه اوازې رد کړي دي. د کلیت په وینا د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امیر قریشی ویلي چې د تورخم لاره د پاکستان لخوا د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې بند سوې او د دواړو لورو ترمنځ کومه نښته نه ده رامنځته سوې. خو په سیمه کې باوري سرچینو بیا کلیت ته ویلي چې نښته رامنځته سوې او د دواړو لورو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو ډزې هم سوي دي، خو په دې اړه تر دې دمه نور جزئیات نه دي خپاره سوي. تر دې وړاندې هم د کندهار په سپین بولدک کې هم د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښتې سوي وې. کلید خبرونه په دوام کې لیکي چې د کندهار ولایت په ارغستان او تخته پل ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو له لورې 140 جریبه کرل سوي کوکنار اړول سوي دي. د دې ولایت له مقام څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د ارغستان ولسوالۍ په 15 کلو کې پر 100 جریبه او د تختپل ولسوالۍ په برغنی سیمه کې 40 جریبه کوکنار اړول سوي دي. تر دې وړاندې هم د کندهار په بیلابیلو سیمو کې 100 جریبه کوکنار اړول سوي وي.
عزیزانو، دا هم د کابل اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي ننګرهار کې ځایي سرچینې وایي چې تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د درنو او سپکو وسلو ډزې پیل شوي او جګړه لا هم دوام لري. شبیر احمد چې تورخم کې دوکانداری کوي وایي چې نن یعنی دوشنبه د کب یومه سهار راهیسې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدل کیږي. نوموړی وایي چې تورخم خارګوټي د جګړې له ویرې ترل شوی او هم طالبانو له خلکو غوښتي چې د وضعیت تر شوالی دی تورخم ته له تګه ډډه وکړي. په سیمه کې یوې بلې ځایي سرچینې د نوم نه یادولو په شرط وویل چې تورخم کې د پاکستاني او طالب سرتیرو په جګړه کې د عبدالصمد په نامه یو طالب سرتیری وژل شوی دی.
ایزانو مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی خدای سپارم.
هر کله
راشه.
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو د ارکل راشه د خبرونې د ګلبن ګلانو السلام علیکم. ار چیرې چې یاست خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ. عزیزانو دا د یو ځل بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې یو په دې هیله چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د معمول سره سم د نن ورځې په خبرونه کې به هم لومړی ستاسو خوږو لیکنو ته یو کتنه کوو او بیا به غږیزو پیغامونو ته هم ولاړ شو.
او بالکل درسته خبره دی وکړه آغلی فاطمی. زم په خپل وار سره د زړه له کومې د ارکل راشه د خپرونې خوږو اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او خوشحاله یم چې یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم. له دې نه مخکې چې د ګران اورېدونکو خوږو لیکونو او پیغامونو په لور ولاړ سو، یو ځلې به د سایت درک او د واټسپ د شمیرې یادونه به هم وکړو. 00091919 شپږ شپېته پنځه څلوېښت شپږ سوه درې شپېته زموږ د واټسپ د ګروپ شمیره ده او پښتو نه نیوی ات یاهو ډاټ کام و ایمیل ادرس ده او www.parstoday.ir/ps هم زموږ د ویبپاڼې درک دی.
عبیدی صاحب غواړم یوه یادونه وکړم چې په یادو ادرسونو کې تاسو د هر کله راشه د خپرونې سربیره رنګارنګ مطلبونه هم اوریدلی شئ، یعنی زموږ قدرمن اوریدونکي، او هم له دې لارې نه زموږ سره اړیکې ټینګولی شئ او هم خپل ملګري او دوستان په ګروپ کې ایډیت کولی شئ. یو ځل بیا شمیره تکرار کړم چې 00091919 شپږ شپېته پنځه څلوېښت او شپږ سوه درې شپېته. که ستاسو خوښه وي یوه دمه به وکړو او بیا به راځو د قدرمنو اورېدونکو حضور ته.
هندار کې مو هر کله کو راز تاسو خوږو لیکونو ته چې مو مهرباني کړې او در کله راشه د خبرونې او د تهران رادیو سره مو شریک کړی دي. اغلی فاطمی لیکونو ته کتنه به له یو حدیث شریف سره پیل کړو.
څنګه دی خوښ؟
ګران ورور قدرمن یوسف خان دلگیر د کوټي د لورلای له سیمې څخه رادیو تهران ته سلامونه وړاندې کړي او یو حدیث شریف یې راستولی دی. موږ هم ورته د تهران د رادیو د ټولو ملګرو په استازیتوب سلام کوو او کور ودانۍ ورته وایو.
خو عبیدی صاحب حدیث شریف را سره شریکه کړه چې هم موږ او هم زموږ قدرمن اوریدونکي ترې ګټه واخلي او خبرونه هم برکت ناکه شي.
ښاغلی فاطمی وایي چې د رواه ترمذی په کتاب کې راغلی چې حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې په خپل ښه کار خوشاله او په بد کار خفه سي نو دا رښتینی مؤمن دی. واقعا چې هم داسې خبره ده که انسان په خپل ګریوان کې وګوري چې آیا په خپلو بدو کارونو خفه کیږي که نه، بیا نو ورته د خپل ایمان پته لګیږي که څنګه.
بیخي سمه ده عبیدی صاحب، خبره دې په ګول بدل شه. دلته یو زموږ بل ګران اوریدونکی صابر حسین سمدی هم یو شعر راستولی چې وایي اهدنا الصراط المستقیم ستا صدا دې که جانان زړه کې مقیم. رومی وایي صدا واوره د شپېلې د چا خوله دې او د چا دې د اسویلې. دا صدا ده که جانان د شوندو قند دی، دا میوه ده پکې یار د مینې خوند دی. دغه حق دی خو سرمه ده زړه د رنگ دی، څوک جانان په رنگ کې رنگ نوی بدرنگ دی.
بدرنگ دی څوک جانان په رنگ کې رنگ نوی بدرنگ دی. په حقیقت سره هم څوک چې الهي رنگ خپل نکړي نو هغه هرومرو بدرنگ دی. له سمدي صاحب څخه مننه کوو واقعاً چې یو عرفاني او له معنا ډک شعر یې راستولی و.
مننه کوو عابدي صاحب، که ستاسو خوښه وي یوه وړه شانه موسیقي به واورو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو.
بالکل. ایزانو پر کل راشک میوزل بیا هر کلی کوو را گرزو لیکنو تا شاغل فاطمی لیکنو خو ما شالله زیادی دی. گوره کم یو لیک خواهد از مجا ویدون که سر شریک کرده خیره.
ستاسو پا اجازه ده پسر کی ده گران ورور جمیل حسین صاحب هم ده لیک را اخلو چی ده اوم معصوم امام موسی کاظم علیه السلام چخه یو روایت استوله دی چی فرمایی دا خدای په طاعت باندې صبر وکړه او پایدار ووسه. دا خدای له نافرمانی څخه ځان وساته. له شک پرته دنیا یوازې یو ساعت دی. هغه څه چې تیر شوي ورته نه خفګان معنا لري او هم نه هم خوشحالي، او څه چې راتلونکی دی په اړه نه پوهیږي چې څه دی. په خپل حال صبر او قناعت وکړه او ناشکری مه کوه، څو له دې لارې تل خوشحاله واوسه.
و ګران ورور جمیل حسین صاحب څخه مننه کوو. کورودانی ورته وایي واقعا چې همداسې دی، څوک چې قناعت ولري او په خپل حال خوشحاله واوسي نو دا ډیره ښه خبره ده. ګران او قدرمن ورور شاهین صاحب هم بیت الله شریف ته په عمرې باندې تللی و او اول خورته مبارکي وایو،
مبارکي وایو او حج قبول به ورته وایو انشاءالله.
او یو شعر هم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د بعثت په مناسبت راستولی دی. البته د مبس اختر خو تیر سوی، لیکن که ستاسو خوښه یې اغلې فاطمی د دې شعر یو څو بیتونه به اورېدونکو ته وړاندې کړو. ښه، وایي: نن خوشحالي ده چې بعثت د پیغمبر دی، په رسالت غوره نن نبی سرور دی. جبرایل راوړلو فرمان اقرا آیت لپاک سبحان وحی شروع شو د قرآن، چې لارښوون کې د دنیا د هر بشر دی، په رسالت غوره نن نبی سرور دی. نن اهل بیت کړه شور شو مرکز، د وحی چې کور شو د دشمنانو مخې تور شو.
له شاهین صاحب، له حاجی شاهین صاحب څخه مننه کوو او راځو یو بل پیغام ته چې زموږ ګران اورېدونکي او قدرمن ورور دلاور سعادت صاحب چې د خپل واقعي تر عنوان لاندې یو شعر راستولی دی.
ښاغلی فاطمی، دا شعر ولوله.
وایي چې د فوت وجدان سر ته مې سر ایښی دی، د خپل ارمان سر ته مې سر ایښی دی. اوخکو سلګیو ته یې هیڅ نه لرم، د خپل جانان سر ته مې سر ایښی دی. نورې څه چل د خلاصېدو نه راځي، د خپل ګریوان سر ته مې سر ایښی دی. د جهالت مو نتیجه دغه شوه، د وطن وران سر ته مې سر ایښی دی. د خپلواکۍ په لاره تللی سعادت، د هغه ګران سر ته مې سر ایښی دی.
شاله دلاور ورور څخه مننه کوو. دلاور صاحب د شعر په ورستي مصره کې ګوره اغلې فاطمی ویلي چې د خپلواکۍ په لاره تللی سعادت.
سعادت،
البته اغلې فاطمی زما په اند سعادت یعنی یکمرغي له خپلواکۍ پرته ممکنه نه ده. نو دا چې ووایو د خپلواکۍ په خاطر مو سعادت له لاسه وتلی راته سم نه ښکاري.
انشاءالله چې ښه. عابدي صاحب، که ستاسو خوښه وي یوه دمه به وکړو او بیا به راشو د قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته.
بالکل.
Thank you.
په هر کله راشه کې مارکلی کو ځول خیر رغیزو پیغامونو ته. ګران وروره ولسی شاعر ګل هشنغری صاحب په یو مشاعره کې ګډون کړی و. ښاغلی فاطمه او خپل ږغ یې هم موږ سره شریک کړی دی. راځئ چې واورو.
او خدای له ملک د سړونه کار واخستو نټینګي دې ته د اولونه کار واخستو مالګه مصالحه د وړونه کار واخستو دپتنه وباسي د وړونه کار واخستو کور کې د چپلو کیړونه کار واخستو او سم مارشل ده د کوړونه کار واخستو تیخت تنه خدای ځان په سلاس نر وهي او هغه سره بد کوي چې خدای سره خطر وهي خزا بچی کوي په سرم تاج د خزه دی خزا بچی کوي په سرم تاج د خزه دی هر کلی کې ګور کور په کور کې راج د خزه دی او کم طبيب ډاکټر کړي صحیح علاج د خزه دی هر سړی غلام دی هر سړی محتاج د خزه دی نو سم وزیر اعظم دی ما غشت جاج د خزه دی ګرځي په یو په پټور غولي کې چکر وهي او خزه کائناتو کې ډېره خوبصورت شي خو نه وړي بلا د خپل دت د چادت شي زبرګه کشي دا خو نه به صبر د غیبت شي نو ډېره بچاله کنه به چر ملامت شي خلق متاثر هم د دې د کرامت شي او خمن له سر وي خو اخر خزه د حقت شي په تش په نازه دا باندې ګور څومره زر وهي او هغه سړی بد کوي چې خزه سره خکر وهي خزه ګناګاره د غریب وای سخري نو او خري او قطره هغه هم لرات لخرینو بیا چې ما شومان سره کینی پورت بخرینو کور کې چې د خلکو نه سپایت یې هغه خرینو او خور په چټو کې مرچکی سره سړ خرینو خوش په چکل راشي بیا سړی له سم مازو خرینو ځان ته به تر خص په سبا نه باندې اکثر وهي او هغه سړی بد کوي چې خزه سره خکر وهي نه بیا وي چې خزه با منی خزه په کور کې بختوره ده اول دې بدبخت غرزول د نظر ده نو مې ګڼه سپکه دردانه ده مرغلره ده او خل چې ورته لار کې جو نشي تعلق ور ده نو پرېګ د خوشاله پز مکو ک پر وهي هغه سړی بد کوي چې خزه سره خکر وهي ټول دا سینه دي خو باز خزه نه مکرکه شي او خیال ده حیا نه ساتي اوسګار ایت اس مکه شي نو ګرځي په بازار کې به پر دې دغه دی ورکه شي سمره چې دې شي تر خپل وسه خواري کوم طلب په اخلاص د زمانه انزورګي کوم نو ستاسو د خپل خورې مطلب خاکساري کوم ډیر ساده باده يم نو خو نه بازاري کوم او لیکم بر اختیار چې د قلم سره یاري کوم نو خپل مسکرم زکه مست شاعري کوم ګلش نغریم خام خابه من نظر وهي او غسړې بد کوي چې خزه سره خکر وهي ستاسو رو ستاسو خادم او امي شاعر ګلش لا ګل اشنغری
صاحب ډیر ډیر مننه کوم او رازو غږیز پیغام ته چې ګران ورور وحید خاموش صاحب راستولی او موږ او زموږ قدر ومن اوریدونکو به اورو چې موږ ته څه پیغام راکوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو. وحید خاموش ما د ټل هنګونه هر کله راشي د دې ملګرو ټولو ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ وي، که څوک بیمارونه یا لاده روغ جوړ وي، که څوک ستونزې مشکلات یا لاده مشکلاتونه حل کړي، که د چو د زړه ښه مرادونه یا لاده مرادونه پرات کړي، که څوک په کور کې وړې وړې بیماری وي یا لاده هغه بیماری حل کړي. ملګرو ډېره زیاته خمشي په ګروپ کې، د ګروپ ته مطلب دی ته لغونه ځنونه را څرګنده او داسې دا گروپ لغونه خسته کړي دا یو ورو خو پکې بالکل دا کوم لای پروګرامونو هغه ور کړه دا ما په ډوګړلو هغه نه یو جهان مننه کوم. ان شاء الله پروګرامونه به لینک باندې بیا ان شاء الله وورو. او دا گروپ ته لغونه ملګری دا زنونه خرکیا نو کایو ملګری رتیا داسې دینی معلومات یا پښتو ژبه معلومات وی یا حدیث یا غاشیر کول شي په وایس میسج یل شي مطلب راته روزانه بس پکې هر سړی دا خپل یو یو کلام پکې شیر کوي چې دا هر کله راشي چې دا ټولنه روانه شي. دې کې موږ څه دې پاره ځنونه اېډ کړی دي، دغه دې پاره اېډ کړی دي چې موږ نه تزدا کو څور کې وې یو اندې دې پاره موږ ځنونه اېډ کړی دي. و سړی ته و شي ته چې نه یو کور کې برتی شي نه یو کور د چې نه کور کوي نو موږ و دې کې ځنونه اېډ کړی نو و دې سره دا مطلب دی چې دا کور خو به کوو کنه چې غزلې وي به معلومات وي دینی خبرې وي دا خو به کوو نه ځنونه باندې پاره اېډ کړی دا کته دیخي سره تکې پته کا سونه نه لګي برای کرم رته دا پروګرام لګونه خسته کوي دا ته خپل پروګرام دا ته زر روشم بل روشي بل روشي بل روشي دا چې و پروګرام خسته کیږي کا مشاعرہ ور کے نویا نو مشاعرہ روزانہ جو دا مجاہد کی آزادی دا مطلب ہر تھڑے کا یو کلم یہ کا دو کلم نے ایک ادری لسی یل سی تے جو تا یو دی جو سرے وی پتر انو کیا یل سی بلے کل یار اڑ لسی پ وائس میں صدا یل سی نو لگو نے دنو نہ ربی دور کے دیر داسی دا گروپ خو بیا والا گندی دا تا ٹول متصور سرم رستو کو دا پروگرام وقت کی گی وسلام
له خاموش صاحب څخه مننه کوم. البته زموږ یو اوریدونکی موسی خان چې نوی دار کله راشه د ګروپ له خپرونې سره یو ځای سوی او موږ هم ورته هرکلی وایو. ویلي اغلې فاطمی چې د تهران رادیو خپرونه اورم او د هرکله راشه خپرونه خو مې ډېره زیاته خوښیږي. خو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې د تهران رادیو یو اپلیکیشن هم جوړ کړئ او استفاده لپاره په پلی سٹور کې کښېږدئ.
بله خبره خو ډیره ښه ده. انشاءالله تعالی موږ هم د ستاسو وړاندیز له خپلو فني څانګې سره شریک کړو. همداسې د نن سبا اکثره په ټلیفونونو کې هم راډیو
او اکثره ماشاءالله نن زو ځوانانو سره ټلیفونونه یو انټرنیټ یو هر څه په دغه لاره تعقیبوي.
خ حبیبی صاحب فکر کوم چې د ارکلراش یا یعنی زموږ وخت په ختمېدو دی او باید د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه واخلو. کنه داسې نه ده؟
بالکل زړه خو نه کیږي چې له ګران اوریدونکو څخه رخصت سو. خو زموږ خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسی. له ملګرتیا مننه کوو. تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.